بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیری دل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو عزت منور دونکو زموږ سلامونه ومنئ. نن د یکشنبې ورځ د 1400 لومړی هجری لمریز کال د غبرګولې د میاشتې 22مه د 1443 هجری قمری کال د زیکادې د میاشتې 12مه او د 2022 میلادي کال د جون د میاشتې 12مه نیټه ده. خوږ دونکو تاسو په دغه خبرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د اسرائیلو او د ایران په وړاندې د لویدیځو هیوادونو اټومي توپیر نومیږي. بیا به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې کوو، وروسته به نوښتونه پروګرام هم درته واورو، او په آخر کې به ایران په 13 اونۍ کې پروګرام درته وړاندې شي. خواږه اوریدونکو تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته هم ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب تاسو لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خو اوس به وګورو د دې وخت نړیوال او سیمه ییز خبرونه، خو له لنډې شان وقفې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 8 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د دبونو په مقابل کې د بریالیتوب لاره مقاومت دی. د ایران سپاره د پاکستان د علماو سره غونډه وکړه، او په کابل کې 54 یو شمېر کسان مړه او ژوبل کړي دي. اوس پورا خبرونه صادق حسین درته اوروي. د امریکا د دبونو په وړاندې د بریالیتوب یوازینۍ لاره مقاومت دی. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی ټینګار وکړ د وینزویلا او ایران له بریالیتوب ډکې تجربې وښودله چې د امریکا د دبونو په مقابل کې د بریالیتوب یوازینۍ لاره مقاومت دی. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله خامنائی پرون مازیګر د وینزویلا له ولسمشر نیکولس مادورو سره او سره پلاوي سره په کتنې کې د امریکا د ترکیبي جنگ او د سختو دبونو په مقابل کې د تهران او د کاراکاس مقاومت ته په اشارې سره وویل د ایران او د وینزویلا بریالۍ تجربې وښودله چې له دغو دبونو سره د مقابلې یوازینۍ لاره مقاومت او درېدل دي. حضرت آیت الله خامنائی دغه راز په وروستیو کلونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت پرمختګونو، علمي او د ټکنالوژۍ نوښتونو ته په اشارې سره وویل دغه لوړګامونه په داسې شرایطو کې ترسره شوي دي چې د ایران په ملت باندې تر ټولو بېساري او تر ټولو سخت دبونه او بایکټونه ولګول شول، او امریکا خپله هغوی ته د زیات دباو نوم ورکړ. هغه حضرت بیټینګر وکړ، د ایران د ملت مقاومت د امریکا د زیات دباو د سیاست د ماتې سبب شو، په دې ډول چې د امریکا یو لوړ رتبه سیاسي چارواکي سمو د مخکې د دغه سیاست په شرمونکې توګه د ماتې خوړلو خبره وکړه. حضرت آیت الله خامنائی د ایران او د وینزویلا ترمیان د 40 کلنې ملګرتیا د سند د لاسلیکېدا په هر کالي سره وویل د اوږدمهاله ملګرتیا او ضرورت د موافقو تعقیبول او د هغوی سرته رسول دي. هغه حضرت د ایران او د وینزویلا صمیمانه ملګرتیاو ته په اشارې سره جوته کړه، تهران او کاراکاس له هیڅ هیواد سره دا ډول نږدې اړیکې نه لري، او د ایران اسلامي جمهوریت خودلی ده چې د خطرونو په وخت له خپلو دوستانو سره مرسته کوي. د ایران اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د غراز د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو د سهونیست ضد د ریزونو کدراونه وکړه. وی ویل د سهونیست رژیم پر ضد د نیکولاس مادورو څه موده مخکې د ریزونو ډیر سم او له زړهورتیا ډک وو. په دغه کتنې کې چې د اسلامي ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی هم پکې ګډون درلود، د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو له امریکا سره د خپل هیواد د ملت په سختې مبارزې کې د ایران د ملتړونو قدرونه وکړه او وی ویل ایران په داسې وخت کې چې شرایط ډیر سخت وو او هیڅ هیواد له وینزویلا سره مرسته نه کوله، له موږ سره مرسته وکړه چې له هغو سختو شرایطو ووځو. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو په تیرو کلونو کې د خپل هیواد سختو اقتصادي شرایطو په بینولو سره وویل امریکا د وینزویلا هیواد پر ضد یو اړخیزه او سوکه جنگ پیل کړی، خو موږ وتوانېدو په مقامات او له هغو فرصتونو په استفادې سره چې بایکاټونو موږ ته برابر کړي وو د امریکا له یرغل سره هر اړخیزه مقابله پیل کړو. نیکولاس مادورو په دې خبرې ټینګار سره چې د وینزویلا د فلسطین موضوع د یو سپېڅلې موضوع په توګه ګڼي وویل، د همدغه اعتقاد په علت سهونیست رژیم د جاسوسۍ ادارې موساد له لارې د وینزویلا پر ضد په پرله پسې ډول د دسیسو د جوړولو په حال کې دی. د بندیزونو د ختمېدا لپاره اوس هم فرصت شته. فارس خبری اژانس راپور کړی په وینا کې د ایران په نړیوالو موسسو کې د روسیې استازي میخایل اولیانوف د بایکاټونو د لغوه کولو لپاره د وینا د خبرتر په بهیر کې رامنځته شوی ځنډ د لویدیځو هیوادونو لخوا یوه غلطه فیصله وبلله او په عین حال کې وویل اوس هم د دغو خبرترو د لسره پیلېدا لپاره فرصتونه شته. هغه له تیرو درو میاشتو راهسې تر اوسه پورې د بایکاټونو د لغوه کولو لپاره د وینا د خبرترو د ځنډولو لپاره د لویدیځو هیوادونو په غلطې فیصلې او د ایران پر ضد د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس د واکمنې شورا د پریکړه لیک په صدرېدا باندې نیوکې سره زیاته کړه. د دغه پریکړه لیک له صدرېدا سره سره اوس هم کولی شو چې د بایکاټونو د لغوه کېدا لپاره د وینا خبرترې نتیجې ته ورسوو. اولیانوف زیاته کړه د مارچ د میاشتې په لسمه نیټه د ایران پر ضد بایکاټونو د ختمولو لپاره د وینا په خبرو کې د موافقې متن بشپړ شوی وو او د بندیزونو د ختمولو په بحث کې څه د پاسه 90% توافق ترلاسه شوی وو، خو کوچنی مسایل پاتې وو. هغه په دوو ورځو کې په موافقې سره ختمېدلی شو. د ایران سپاره د پاکستان د علماو غونډه ترسره کړه. ایرنا خبری اجانس راپور کړی په پاکستان کې د ایران سفیر سید محمد علی حسینی د دغه هیواد له سیاسي شخصیتونو او د اسلامي مذهبونو له علماو سره کتنې او خبرې وکړې. د پاکستان د ملي پیوستون د شورا د مسؤلانو چې د اهل سنتو او د اهل تشیعو د نامتو مشرانو په ګډون سره د هیواد له دیرشو سیاسي او مذهبي او سیاسي ګوندونو څخه جوړې ائتلاف ګڼل کیږي، په پاکستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفیر سید محمد علی حسینی په قربتوب په اسلام آباد ښار کې د ایران په سفارت کې غونډه وکړه. د ایران سفیر حسینی د اسلامي دنیا په هکله د پاکستان او د ایران سیاسي دریځونو غږ ملتیا ته په اشاره سره وویل، ایران په ټولو اړخونو کې له پاکستان سره د ولسي پیوند او اړیکو د پیاوړي کولو په څنګ کې د تهران او د اسلام آباد د اړیکو د پیاوړي کولو ملاتړ کوي. هغه په دې خبرې سره چې فلسطین د اسلامي اولنۍ موضوع ده او مسلمانان باید دغه مسله لومړیتوب وګڼي وویل، استقبال او سیمه کې د هغه لاسپوڅي حکومتونه په لویدیځ آسیا سیمه او فارس خلیج سیمه کې د نورو لومړیتوبونو د رامنځته کولو کوشش کوي، په داسې حال کې چې د فلسطین مسله په پریکنده توګه د اسلامي دنیا لومړی او حتمی مسئله ده. حسینی بیا ټینګار وکړ، ایران له اسلامي هیوادونو سره د ملګرتیا او ارتباط لپاره هیڅ محدودیت نه لري او موږ باوري یو په داسې لور حرکت وکړو چې په سیمه کې د پردیو ځواکونو شتون ته اړتیا ونه لرو. د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند مشر او د پاکستان د ملي پیوستون د شورا رئیس لیاقت بلوچ هم په دغه غونډه کې اسرائیل یو جعلي او ناجایز رژیم او د فلسطین د ملت قاتل وبلو او ټینګار یې وکړ، په پاکستان کې له دغه جعلي رژیم سره د اړیکو د عادي کولو یا سازمان کولو اجازه نشته. لیاقت بلوچ ایران او پاکستان د دنیا د مسلمانانو او د فلسطین د عزت د دفاع کولو رسا غږ په تیره بیا د مسلمانانو د سپکاوي او د توهین او له اسلام سره د مبارزې کولو پر ضد قوي غږ وبلو او زیاته کړه مونږ د پاکستان د فلسطین د اسلامي وحدت او د کشمیر په حقله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله خامنئی د ډاډ بخشون کو د پیوړې د ریزونو قدرونه کوو. په کابل کې بیا بم چودنه شوي او یو شمېر کسان مړه او ژوبل کړي هم دي. اس نه خبری اژانس راپور کړی په کابل کې بم چودنې شپږ کسان وژلي. پرون د افغانستان د پلازمېنې کابل په ختیځ کې په یوه مسافر وړونکي بس کې بم چودنه شوې ده چې له کابل یې تر اوسه شپږ کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي هم دي. تر اوسه هیڅ ډلې د دغه بم چودنې ذمهواري پر غاړه نه ده اخیستې، خو په تېرو څو میاشتو کې د ډېرو بم چودنو مسؤلیت داعش طرفګیري ترهګرې ډلې پر غاړه اخیستی دی. له تېرو څو میاشتو راهیسې په پلازمېنې کابل او د غرا د بلخ او د کندوز په شمول د هیواد په ډېرو ولایتونو کې خونړۍ او ترهګرې بم چودنې او حملې شوې دي چې له کابل یې په سلګونو کسان مړه او ژوبل شوي دي چې اکثره یې شیعه هزاره مسلمانان دي. طالبانو په تعلقانه کې د داعش ډلې د غړیو د وژل کېدا خبر ورکړ. زموږ خبریال راپور کړی د افغانستان د شمالي ولایت تخار مرکز تعلقان خار کې پرون وسلواله نښته شوي چې طالبانو په وینا و تنه پکې وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي هم دي. د طالبانو حکومتي چارواکي وایي وژل شوي کسان د داعش ډلې غړي دي. همدارنګه د طالبانو مرستیال ویان انعام الله سمنګنی په ټویټر کې و بیانې کې ویل په دې عملیاتو کې د خوارجو هغه ټکي چې طالبان یې داعش ډلې لپاره کاروي د تمویل تجهیز او روزنې مرکز له منځه وړل شوی دی او د دې ډلې د مهم قومندان یونس ازبکستاني په ګډون اته وسله وال کسان وژل شوي دي. خو یعنی شهیدان بیا ادا کوي چې نښته د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ شوې ده. دوی وایي دواړو خواوو د یو بل پر ضد په دې نښتې کې سپکې او نیمې درنې وسلې کارولې دي. د امریکا میلیارډر د اوکراین د جنگ سبب شوی. رشیا ټوډے ټلویزیون راپور ورکړ. د هنګری هیواد لومړی وزیر د امریکا میلیارډر په اوکراین کې د جنگ د محرکاتو په پیرس کې وبلو. د هنګری هیواد لومړی وزیر ویکتور اوربان په یوې وینا کې په اوکراین کې د جنگ اوږدېدا ته په اشاره سره وویل د امریکا د میلیارډر جارج سوروس په شان شتمن کسان د اوکراین د جنگ د دوام غوښتونکي دي. له دې مخکې د روسیې د ملي امنیت شورا مشر نیکول پیټروشیف د امریکا میلیارډر جارج سوروس په بېلابېلو هیوادونو کې د ناکرارۍ او د بلواو د رامنځته کولو عامل بللی وو او ټینګار یې کړی وو د امریکا دغه میلیارډر په مختلفو هیوادونو کې د سیاسي ډلو له جوړولو سره په سلګونو میلیونه ډالر مرستې کړې دي. د امریکا میلیارډر جارج سوروس تیره میاشت په سویزرلینډ کې د ډاووس په نړیوال اقتصادي غونډې کې ادا کړې وه په اوکراین د روسیې حمله ممکنه ده چې د دریم نړیوال جنگ د پیلېدا سبب شي. په یمن کې اوربن تقریبا لغوه شوی. فارس خبری اژانس راپور کړی د یمن د لوړې سیاسي شورا مشر مهدی المشاد د سعودي عربستان او د متحده عرب اماراتو د تریګر اطلاع په تیریو باندې د نیوکې په ترڅ کې ټینګار وکړ. د دغو اقداماتو په خاطر په یمن کې اوربند تقریبا لغوه شوی. هغه پرون د سعودي عربستان او د متحده عرب اماراتو د تریګر اطلاع لخوا د یمن د الوتنو په لغوه کولو هم نیوکه وکړه او روسیې د امریکا د ولسمشر په څرګندونو سخته نیوکه کړې ده. ایرنا خبری اژانس راپور کړی په ملګرو ملتونو کې د روسیې د دایمي استازي مرستیال دیمیتری پولیانسکی پرون په امریکا کې د انفلانسیون په زیاتېدا کې د روسیې د رول په حقله د ولسمشر جو بایډن په څرګندونو نیوکه وکړه. هغه ویل په امریکا کې د انفلانسیون د زیاتېدا په حقله د روسیې د ګرام خودلو لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایډن کوشش د منلو وړ نه دی. پولانسکی بیا وویل داسې ښکاري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په امریکا حکومت کوي ځکه چې کولی شي په خوراکي شیانو پیټرولو باندې مالیات ولګوي. هغه ویل د امریکا د ولسمشر دغه د نه منلو وړ او چټي هڅه د نورو کسانو د راټلو او له خپل مسؤلیت څخه د ځان د خلاصولو لپاره کوشش دی. بل خبر ده چې د روسیې د پا وزارت په یوه ورځ کې د اوکراین د دریو جنګي الوتکو د نسکورولو خبر ورکړ. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو اوس به سیاسی تبصرہ درته وړاندې کوو چې د اسرائیلو او د ایران په حق له د لویدیزو هیوادونو اټومي توپیر نومیږي. د ایران او د اسرائیلو د اټومي فعالیتونو په وړاندې د نړیوالو ټولنو په تیره بیا د لویدیزو هیوادونو کړچار ته په کتو سره یو دوه ګونې او له تعوی څخه ډک چلند ښکاري چې دا پارټایډ یوه بېلګه ده. د ایران اسلامي جمهوریت د اټومي وسلو د نه جوړولو تړون یعنی ان پی ټی غړی دی او لومړنی هیواد دی چې په لویدیځې آسیا سیمه کې د اټومي وسلو د له منځه وړلو وړاندیز یې کړی دی. ایران د خپل سوله ییز اټومي فعالیتونو د ډاډ ورکولو په لټ کې د اټومي انرژي نړیوال اژانس ته د بېسارو پلټنو اجازه ورکړې ده. تر دې حده چې د ان پی ټی تړون له چوکاټ نه بهر هم د اټومي انرژي له نړیوال اژانس سره ایران ملګرتیا کړې ده او معلومات یې ورکړي دي. خو سره له دې د لویدیځو هیوادونو لخوا د ایران دغه خکړچار او ملګرتیا باندې سرپوخ کې ښودل کېږي او له ایران څخه داسې یو تصویر وړاندې کېږي ګواکې ایران په خپلو ژمنو هیڅ عمل نه دی کړی. حال دا چې د ایران له لورې د ژمنو د ترسره کېدا سربېره امریکا په ایران باندې غیر قانوني بندیزونه لګولي دي او د اټومي انرژي له نړیوال اژانس موافقې څخه ووتی. په مقابل لوري کې بیا اسرائیل رژیم هم اټومي فعالیتونه مخته بیایي. دغه رژیم د اټومي فعالیتونو په ډګر کې هیڅ نړیوالو قوانینو ته پایبند نه دی او د ان پی ټی تړون د لاسلیک کولو یې ډډه کړې ده. په پراخه پیمانه یې ډلوژونکې خطرناکې اټومي وسلې هم جوړې کړې دي. خو د ټولو سره سره د اټومي انرژي نړیواله جان هیڅکله د اسرائیلو په باره کې څه نه وایي او لویدیځو رسنیو هم په دې هکله چوپتیا غوره کړې ده او په ایران باندې چټي تورونه لګوي. لویدیځو رسنیو ورسره نړیوالو ټولنو د اسرائیلو د خلاف ورزیو سره سره د دغه رژیم څخه داسې یو انځور وړاندې کوي ګواکې دغه رژیم په خپلو ټولو ژمنو عمل کوي او په داسې یو مقام کې دی چې د نورو هیوادونو په اټومي فعالیتونو باندې هم د څار له صلاحیت څخه برخمن دی. یعنی په یو ډول د اټومي انرژي د نړیوال اژانس عملیاتي یا اجرایي لاس بلل کېږي. په حقیقت کې نړیوالو ټولنې او په تیره بیا لویدیځو هیوادونو په دغه ډول دوه ګونې او له منافقه ډک چلند سره د اټومي اپارتایډ یعنی تابعي څخه ملاتړ کوي. که د اټومي انرژي نړیوال اژانس او نړیواله ټولنه په لومړی کې څومره چې په ایران څار کوي د هغه نیمایي په اسرائیل کړی وای اوس به لویدیځه آسیا له دومره ناامنیو او بحرانونو سره مخامخ نه وه. اسرائیلی رژیم له هماغه لومړی څخه په اټومي وسلو پسې و لیکن په ظاهر کې داسې تبلیغات کوي ګواکې د دې رژیم اټومي فعالیتونه سوله ییز دي خو په عین حال کې د اټومي انرژي د نړیوال اژانس په لټونکو ته هیڅ ډول د پلټنې اجازه نه ورکوي او حتی د څار په هکله خبرو اترو ته هم نه تیاریږي. په حقیقت کې د فلسطین په باره کې د ملګرو ملتونو له پریکړه لیک څخه د اسرائیلي رژیم د سر غړونې یو عامل همدغه اټومي وسلې دي چې دغه رژیم سره دی د اسرائیل د لویدیځو هیوادونو په تیره بیا د امریکا په ملاتړ اټومي وسلې ترلاسه کړي دي او اوس د فلسطین په وړاندې هیڅ ډول پریکړه لیک ته غاړه نه ایږدي او له نړیوالو قوانینو او بشري حقوقو څخه په سر غړونې سره د فلسطینیانو پر ضد جنایتونو ته هماغه راز دوام ورکوي. د اسرائیلو د غیر قانوني کړنو پایلې یوازې په اټومي ګواښونو پورې نه محدودېږي بلکې دغه رژیم اوس په نړیواله کچه د نړیوالو موافقو په ورانولو او نړیوالو ادارو کې په نفوذ سره شخړو ته لمن وهي او د بې‌ثباتۍ لامل هم ګرځېدلی دی. تهران ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو دغه سیاسي تبصره مو واورېده. هیله ده چې استفاده مې ترې کړې وي. اوس به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې کو. هیله ده چې د اورېدو فرصت هم ولرئ.
د تاریخ پاڼه د تهران رادیو د پښتو پروګرام ډیر عزتمنو اوریدونکو ښه او نیکمرغه سهار درته غواړم عزیزانو. اوسم د خبرونه په دې شبي کې زه فاطمه ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کړم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1401 هجري لمریز کال د غبرګولې د میاشتې 22مه نیټه ده چې د 1443 هجري قمري کال د ذی القعده یا د میانې د میاشتې له 12مې او د 2022 میلادي کال د جون د میاشتې هم له 12مې نیټې سره برابر ده. دوش پیته کال پخوا د 1409 دیرشم هجری لمریز کال د غبرګولې د میاشتې په 22مه نیټه ستر مسلمان عالم او پوه میرزا محمد حسین فاضل تونی په تهران کې وفات شو. هغه په 1255 هجری لمریز کال کې د ایران په فردوس ښار کې وزیږید او د ادیب نیشابوري په شان د خپل زمانې له نامتو عالمانو څخه یې علمي فیض حاصل کړ او لوړو علمي او معنوي درجو ته ورسید. فاضل تونی په فقه، اصول فقه، حکمت، عرفان، ریاضی، نجوم او عربي ادبیاتو په برخه کې پوهه درلودله او بیا په وروسته وختونو کې د تهران پوهنتون د ادبیاتو په څانګه کې د استادۍ پر پوسټ غوره شو او د عربي ژبې د ادبیاتو د فلسفې تدریس ورته په غاړه شو. له میرزا فاضل تونی څخه د حکمت قدیم، الهیات او حواشی بر اسفار په شان ارزښناک کتابونه په یادګار پاتې دي. دوه دیرش کاله پخوا د 1498 هجری لمریز کال د غبرګولې د میاشتې په 22مه نیټه ستر او قدرمن عالم آیت الله شیخ علی مشکات په 90 کلنۍ کې له دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې او ابدي دنیا ته لاړ. هغه د اصفهان په علمي حوزه کې د مقدماتو او مختلفو سطحو د علومو له زده کولو وروسته قوم ته لاړ او له حضرت آیت الله شیخ عبدالکریم حایری یزدی، سید محمد حجت کوکمرئی او سید محمد تقی خانساری علمی استفاده وکړه. آیت الله مشکات بیا نجف اشرف ته ولاړ او د هغې حوزې د عالمانو له څو کالو شاګردۍ او تر علمي فیض له حاصلولو وروسته بیرته اصفهان ته راستون شو. حاشیه بر کفایت الاصول تقریرات دروس حضرت آیت الله حایری یزدی، آقا ضیاءالدین عراقی او سید ابوالحسن اصفهانی د هغه له علمي آثارو څخه دی. نهویش کال پخوا د 1221 هجری لمریز کال د غبرګولې د میاشتې په 22مه نیټه د کروشیا پلازمینې په زاګرب کې د ایران په سفارت کې ایرانی ډیپلومات رسول منتظری چې په بوسنیا هرزګوینا کې د سربانو د نژاد پرستانه اقداماتو قربانیانو او ښکېل شویو مسلمانانو ته د خپل هیواد د لیږل شویو مرستو د مسؤول په توګه د وظیفې د ترسره کولو په وخت د کرواټو پوځیانو په لاس شهید کړی شو. وویشت کاله پخوا د 1401 هجری لمریز کال د غبرګولې د میاشتې په 22مه نیټه یو مبارز عالم آیت الله میرزا کاظم دینوري په 93 کلنۍ کې وفات شو. هغه د مقدماتي علومو له زده کولو وروسته نجف اشرف ته ولاړ او لوړې علمي درجو ته ورسید. آیت الله دینوري بیا وطن ته راستون شو او د دینی وظیفې په ترسره کولو، د جمعې د لمانځه په قایمولو او همداراز د دین په ترویجولو او تدریس لاس پورې کړ. د هغه له آثارو څخه د خپلو استادانو د فقه او اصولو د درس تقریرونه او توضیح المسائل رساله ته اشاره کولای شو. او د جون په 12مه نیټه د آسیا په ختیز کې د فلیپاین هیواد د خلکو لپاره یوه مهمه ورځ ده. دغه ورځ د فلیپاین د ملي ورځې په توګه نومول شوې ده. فلیپاین د آسیا په ختیز کې د مجموع الجزایر په بڼه شپږ او یا میلیون نفوس لرونکی هیواد دی. د دغه هیواد زیاتره خلک مسیحیان دي. مسلمان اقلیت هم د دغه هیواد په جنوب کې ژوند کوي. په 1898 میلادي کال کې د جون د میاشتې په 12مه نیټه له اسپانیا څخه د خپلواکۍ د اعلان ورسده او په همدې وجه د فلیپاین د ملي ورځې په توګه دغه ورځ نومول شوې ده.
نوښتونه
کلونو اوریدونکو سلامونه. دا نوښتونه د پروګرام له یو بل پروګرام سره زه فاطمی لخبر محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم. عزیزانو په دغه پروګرام کې د ایران له نویو علمي، ساینسي، اقتصادي، طبي، کلتوري او هنري نوښتونو او پرمختګونو سره تاسو بلده وو. په دې هیله چې تر پایه را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ.
ګرانو دوستانو، نننې پروګرام د ټکنالوژي په برخه کې په یو مطلب سره پیلو. د تهران پوهنتون څېړاندی بریالي شوی یو داسې اپلیکیشن جوړ کړی چې له موبایل فون څخه په استفادې سره کولی شي په ډیپریشن اخته ناروغانو د درملنې په سم تشخیص او انتخاب کې مرسته وکړي. د تهران پوهنتون د ټکنالوژي د پوهنځي د څېړاندی محمد رضا کاظمی په وینا، هوشمند یا سمارټ ټلیفونونه کولی شي زمونږ د عادتونو او کړنو ډیر معلومات مونږ ته راکړي. په دغه وړې شان جی بی آلې کې مختلف سینسرونه، د هغوی پروسیسنګ سیستم او د استعمال رابطونه په یو ځای راغونډ شوي دي چې د ناروغ کس د اطلاعاتو په ثبت کولو سره د هغه په درملنه کې مرسته کولی شي. د ډیجیټل فینوټایپینګ سیستم د اجرا کوونکي په وینا، لبلې خوا په بستری یا روغتون کې د ناروغانو د ناروغۍ تشخیص په خپله د ناروغ په خبرو او د لیبارټریو په ټیسټونو پورې تړلی دی، خو دغه اپلیکیشن پر سهولت او اسانتیا سربیره د ناروغانو د لګښت په کمولو کې هم اغیزناک دی. همداراز دغه اپلیکیشن په هیواد کې دننه ساری نه لري او د بهرنیو اپلیکیشنونو سره برابر کارندوالی لري. د تهران پوهنتون د برېښنا او کمپیوټر د پوسټ ډاکټریټ د څېړاندی په وینا، دغه اپلیکیشن درملیزو کلینیکونو ته دا امکان ورکوي چې له ناروغ سره د سمارټ ټلیفون له لارې رابطه ولري او د ضرورت په وخت د همدغه سمارټ فون په ذریعه ناروغ ته یادونه کولی او د ضرورت په وخت کې د همدغه سمارټ فون په ذریعه ناروغ ته یادونه کولی او یا ورته پوښتنلیک استولی شي. پوښتنلیک ته د ناروغ ځوابونه ثبتیږي او بیا د کتلو وړ دي. په دې طریقه چې هر اونۍ یا هر ورځ د یو رپورټ په شکل کې د ناروغ حالات د دغه اپلیکیشن په ذریعه ډاکټر ته رسیږي او د هغه په درملنه کې ترې کار اخیستل کیږي. همداراز دغه اپلیکیشن د فعالیت په د اندازې په معلومولو او د ټلیفون د نورو معلوماتو په وسیله د درملنې امکان جاجوي. د سینسرونو پر اطلاعاتو سربیره په دغه اپلیکیشن کې د پوښتنلیک او پخپله د ناروغ د خبرو کولو امکان هم شته دی.
د نانو ټکنالوژي او علم د تولید په برخه کې د نړۍ په لومړي او پنځو هیوادونو کې د ایران راتلل د دغه هیواد د ساينس او ټکنالوژي په برخه کې یو بل بریا ده چې په یو نړیوال تحقیق کې تایید شوی ده. دغه نړیواله څیړنه د راښکاره کیدونکو ټکنالوژیو په برخه د تمرکز په نامه د یو نوي سټانډارډ پر اساس د هیوادونو او د علمي او ټکنالوژیکي مؤسسو فعالیت مقایسه کوي. دغه معیار د دې ښودنه کوي چې ایران نه یوازې د نانو ټکنالوژۍ له اړخه په نړۍ کې پنځم نمبر دی، بلکې له نورو څلورو پرمختللو هیوادونو سره یو ځای خپل تمرکز یې د ساینس او ټکنالوژۍ په میدان کې په نویو او پرمختللو څیزونو متمرکز کړی دی. دغه معیار په اساس چې چین هیواد په زیاتې فاصلې سره اول او امریکا او جنوبی کوریا او هند او ایران په کمې فاصلې سره له دوهم تر پنځم نمبر راغلی دی. په دغه درجه بندۍ کې ایران له اروپایي هیوادونو او جاپان چې په میلیارډونو ډالره په دې برخه کې لګوي مخکې دی.
په هغه رپورټ کې چې د ملګرو ملتونو د اقتصادي کمیشن لخوا د 2000 کال په اپریل کې د افریقې لخوا خپور شوی، په ایران کې د نانو ټکنالوژي په پراختیا باندې د درس زده کولو لپاره د یوې بیلګې په توګه ټینګار شوی دی. په دغه رپورټ کې ایران له امریکا، چین او اروپایي اتحادیو وروسته د نانو ټکنالوژي په زمینه کې بریالی معرفي شوی او په ایران کې د نانو زنو پراختیایي پروګرامونو ته په اشاره سره د څېړندویو بنیادونو د تامین لپاره د نانو لیبارټریو په چینل سازۍ کې د افریقایي هیوادونو لپاره د یوې بیلګې په توګه معرفي شوی دی. همداراز د دغه رپورټ په اساس ایران د نړۍ د پرمختللو هیوادونو لکه د امریکې، چین او انګلستان، روسیې او اروپایي اتحادیې ترڅنګ په نانو ټکنالوژۍ کې د ملي سټانډرډونو او معیارونو تر ټولو زیات شمیر لري.
همداراز په یوې بلې بریا کې د تهران پوهنتون څیړان دی د سترګې د موقعیت د ثبتولو د سیستم په ډیزاین او جوړولو بریالی شوی دی. د سترګو د موقعیت د ثبت د اندازو معلومول په مختلفو علومو لکه د اعصابو ارواپیژندنې، مدیریت، بازارموندنې او همدارنګ ډیزاینینګ کې استعمال او وړتیا لري. د تهران پوهنتون د برېښنا او کمپیوټر د انجینیرینګ پوهنځي او عملی پلاوی د غړي محمد رضا ابوالقاسمی په وینا د سترګې موقعیت او د ګاټي اندازه د انسان او هغو مخلوقاتو د شناختي کارچار د جاج له مهمو معیارونو ګڼل کیږي چې انسان ته ورته د لیدو سیستم لري. له دې امله په ټولن نړۍ کې د سترګې د موقعیت د ثبتولو له سیستمه په مختلفو لابراتوارونو کې استفاده کیږي. د سترګې د موقعیت د معلومولو سیستم مختلف کارچارونه او استعمالونه لري چې په لوړ فریکانس سره د یوې کامرې په وسیله او د سترګې موقعیت او د ګاټي اندازه په ډېر لوړې مکاني او زماني زیرتیا سره معلوموي. د دغه آلې مکاني زیرتیا یوه درجه لیدنه او زمانی زیرتیای کابو 1500 هرتز ده. د دغه څیړاندې په وینا د بهرنیو ورته آلو په پرتله د دغه آلې اصلي ځانګړنه د هغې ټیټه بیه ده. په داسې حال کې چې د دې بهرني بیلګې له 1500 تر 1500 ډالرو دی، د دې داخلي نمونه بیه ترې کمه ده. له دې مخکې د ایران لخوا د سترګو د موقعیت د معلومولو سیستم چې 1500 هرڅ زماني زیرتیا او یو درجه د لیدو زیرتیا ولري نه و معرفي شوی.
ګرانو دوستانو، اوس به راشو د دې اونۍ د هنر په برخه کې نوښتونو ته. په دې برخه کې د ایران د ماشومانو او زلمکیانو د فکری روزنې د مرکز 14 غړي بریالي شول چې د کاناګاوا د ماشومانو د انزورګرۍ په 2 کلنی نندارتون په 21مه سیالۍ کې د کاناګاوا د فاونډیشن انعام او د هغې د مشر انعام وګټي. د کاناګاوا د ماشومانو د انزورګرۍ 21م 2 کلنی نندارتون په 2021م کال کې په آزادې موضوع سره ترسره شو. په دغه نندارتون کې د نړۍ له 650 هیوادونو په رسیدلو 2022 آثارو کې د ایران د ماشومانو او زلمکیانو د فکری روزنې د قانون 14 غړي انتخاب شول. په دې اساس د کرمانشاه د فکری روزنې له اتم مرکز څخه 14 کلنه زهرا جمشیدی بریالی شوه چې د جاپان د فاونډیشن د مشر انعام وګټي. همداراز د ایران د مختلفو ښارونو څخه د ماشومانو او زلمکیانو د فکری روزنې د مرکز د هنري او فکری مرکزونو لغړو څخه 14 نور کسان له دغه نندارتون څخه د انعامونو په ترلاسه کولو بریالي شول. د ایران د ماشومانو او زلمیانو د فکری روزنې مرکز د 115 آثارو په لیږلو سره د کاناډا د ماشومانو د انزورګرۍ د 2 کلن نړیوال نندارتون په 21مې سیالۍ کې برخه اخیستې وه.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د نوښتونو په نامه د دغه اونیز پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د موږ هم ستاسو له حضور رخصتیږو.
روغ رمټ او بریالي اوسئ.
ایران په تیره اونۍ کې
ډیر عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه و منه عزیزانو. د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې ایران په تیره اونۍ یو بل تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې ستاسو د توجه وړ وګرځي.
محترم دوستانو، لکه څنګه چې خبرې پرون د خالی ورځ یا شنبه د 1443 هجری قمری کال د ذی قعده د میاشتې 11مه نیټه وه چې د نړۍ د شیعه مسلمانانو د اتم معصوم امام حضرت سامن الحجج علی ابن موسر رضا علیه السلام د نیکمرغه زوکړې له کلیزې سره برابر وه. امام رضا علیه السلام د 1443 هجری قمری کال د ذی قعده د میاشتې په 11مه نیټه په مدینه منوره کې دنیا ته راغی او د 14 کالو په عمر کې د خپل قدرمن پلار حضرت امام موسی کاظم علیه السلام له شهادت وروسته د مسلمانانو د امامت دنده په غاړه واخیستله. د امام رضا علیه السلام د ژوند او امامت پړاو د عصمت او طهارت د اهل بیتو په لور د خلکو د ګروهنې د اوج او همداشان د رسول الله مبارک د پاکی کورنۍ د ولسی اډو د پراخېدو دوران وو. نو موږ هم د ایران د راډیو ټلویزیون د ادارې په استازیتوب د نړۍ ټولو مسلمانانو په تیره بیا خپلو ګرانو مینوالو او د پاکو اهل بیت علیهم السلام قدردانانو ته په دې مناسبت مبارکي وایو.
عزیزانو، تیرونی د اسلامي انقلاب معظم لارخود حضرت آیت الله عظمه سید علی خامنه ای د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د وفات د 23 کلیزه په دستورو کې په خپل وینا کې ویل، په اسلامي ایران کې د خلکو عامل یو ډیر مهم عامل دی او دښمنان به ونه توانیږي چې ولس د اسلامي نظام مقابلې ته راپورته کړي. حضرت آیت الله عظمه سید علی خامنه ای د تیر اونۍ د خالی ورځ په سهار د ایران د اسلامي جمهوریت د ستر بنسټګر په پاکه روزه کې د خلکو په زوژناکه اجتماع کې چې 2 کاله پس په حضوري توګه ترسره شوه، په دې ټکي په ټینګار سره چې نن سبا دین او انقلاب ته د خلکو ګروهنه یقینا د انقلاب له ابتدا نه زیاته ده، له مقاومت او روحانیته په قدرونې کې د خلکو د پرتمین شتون ځینو نمونو ته اشاره وکړه. دوی د ایران د دښمنانو د پرله پسې غلطیو او غلطو محاسباتو د علت په شننه کې په دغو محاسباتو کې د ځینې خیانتکارو ایرانی صلاحکارانو رول ته هم اشاره وکړه او زیاته یې کړه، دغه خاین صلاحکاران نه یوازې له خپل هیواد سره بلکې حتی له امریکایانو سره هم خیانت کوي، ځکه چې په خپلو غلطو مشورو سره د هغوی د ماتې خوړلو سبب کیږي. معظم رهبر له اسلامي ایران سره د دښمنۍ یو وجه لالوی دزوالو د امام خمینی جدي لرلید کېدل وبلل او څرګنده یې کړه، له فلسطین څخه ملاتړ او د فلسطین ولس ته د غاصب رژیم د سفارت ورکول او د ډیرو اروپایي هیوادونو او امریکا پر یاکاری او جنایتونو باندې نیوکه د غربي تمدن او تفکر او د اسلامي تمدن او تفکر او نظام ترمنځ د امام د واټن اچولو مهمه نمونه دی. د اسلامي انقلاب معظم لارخود هم همداشان د تیرې اونۍ په 4 شنبه د حج د کارکونو په کتنه کې په دې خبرې سره چې صهیونیستان د اسلامي نړۍ فوري او نغد مصیبت دی څرګنده کړه. صهیونیست رژیم هغه حکومتونه استثماروي او لوټوي چې ورسره د اړیکو د ښه کولو په لور ځي. دوی زیاته کړه چې صهیونیستانو د دسیسو او پلانونو اشوا کول په حج کې یو ضروري کار دی او عرب او غیر عرب حکومتونه چې د ولسونو د غوښتنې په اپوټه او د امریکا په غوښتنه له صهیونیستي رژیم سره د اړیکو د ښه کولو په لور تللي دي، پوه دي شي چې دغه ناستې پاستې به د صهیونیستي رژیم لخوا د هغوی له استثماره پرته هیڅ نتیجه به ونی لري. حضرت آیت الله عظمه سید علی خامنه ای د ته په اشاره سره چې حج د اسلامي امت د یووالي نښه ده څرګنده کړه، باید پوره هڅه وشي چې د مسلمانانو د یووالي موضوع ته هیڅ تاوان ونه رسیږي، ځکه چې اختلاف په تیره بیا د شیعه او سنی ترمنځ اختلاف اچول د انګریزانو یو چلول دی.
ګرانو مینوالو، د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر هم ویلی دی هیڅوک د ایران له خلکو سره د زور په ژبه خبرې نشي کولی. ولسمشر رئیسی په دې خبرې سره چې د ایټمی انرژي د نړیوال آژانس په واکمنی شورا کې د ایران خلاف د پریکړه لیک د صهیونیستي رژیم په لمسه تصویب شوی دی څرګنده کړه، هیڅوک نشي کولی چې د ایران له ولس سره د زور په ژبه خبرې وکړي. سید ابراهیم رئیسی د تیر زیارت پښپو ویل باوري چې د دې کار بنیاد د صهیونیستي رژیم په لمسون ایښودل شوی دی، خو په هر حال مونږ تل ویلي دي چې دا ډول اقدامات په د ایران اسلامي جمهوریت هیڅ کله ودرېدو او شاتګ ته مجبور نه کړي. ولسمشر رئیسی په دې خبرې سره چې دا ډول اقدامات د پرمختګ په لور د ایران د ولس د تګ مخه نشي نیوي زیاته کړه، زور ویون کې باید د ایران د ولس حقوق په رسمیت وپیژني.
د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان په یمن کې د دوو نورو میاشتو لپاره د اوربند تمدیدولو په لړ کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي له وړاندې سره په دغه هیواد کې د ښکېلو لورو د موافقې هرکلی وکړ. سید خطیبزاده د شنبه په ورځ زیاته کړه د ایران اسلامي جمهوریت هیله لري چې په سیاسي هلو ځلو سره د یمن محاصره په بشپړه توګه ختم شي، پایدار امنیت ټینګ شي او سیاسي حل لارې ته د رسېدلو لاره هواره شي. هغه ټینګار وکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت د خپل استراتیجیکې نظریې او د اصولي سیاستونو له مخې تل د یمن د کړکېچ حل لاره سیاسي بللې او د دغه هیواد د حقیقتونو په اساس د عادلانه سولې د پرمخ بیولو لپاره یې له خپلو ټولو وړتیاو کار اخیستی دی.
ملګرو ملتو کې د ایران سفیر د هغو قهرجنو او ناعادلانه اقداماتو په غندلو سره چې د هیوادونو د روغتیا برخه یې اغیزمنه کړې ده د ایران خلاف د یو اړخیزو بندیزونو د ختمولو لپاره د نړیوالې ټولنې د اغیزناکه اقدام غوښتنه وکړه. زهرا ارشادی د تیرې جمعې په مازیګر په عمومي اسمبلی کې په خپله وینا کې څرګنده کړه لکه څنګه چې د ایډز وبا د ختمولو لپاره د نابرابرۍ او د ختمولو په عنوان سره د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ریپورت کې ټینګار شوی، تر 2013 کال پورې د دغې ناروغۍ په ختمولو پورې اړوند هلې ځلې له ټاکلي پروګرام شاته دي، نو په دې وجه غړي هیوادونه باید د هغو ننګونو د ختمولو لپاره چې دغه هدف ته په رسیدو کې د ځنډ لامل کیږي مؤثره او جدي اقدامات د غوره کړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سوریې له خارجه وزیر سره په ټلیفوني خبرو اترو کې د صهیونیستي رژیم اقدام او د دمشق په هوایی ډګر باندې حمله وغندله او وی ویل د ایران اسلامي جمهوریت تل د سوریې د حکومت او ولس ترڅنګ دی او همدغه شانې ورسره ولاړ پاتې شي. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان ویل د سوریه د هوایی ډګرونو، بندرونو او نورو مهمو حیاتي مرکزونو په شمول د سوریه په بیخبنایي تاسیساتو باندې د اسرائیلو د تیرېکر رژیم حملې نه یوازې د سوریه د مځکنۍ بشپړتیا او واکمنۍ بلکې د ټولو نړیوالو قوانینو او انساني اصولو ښکاره خلاف ورزی ده. په دغو ټلیفوني خبرو کې د سوریې خارجه وزیر فیصل مقداد هم د ایران د اسلامي جمهوریت لمله تړونو په قدرونی سره د صهیونیستي رژیم د نیواګرۍ او تیرېدو په وړاندې د سوریې د ولس د مقاومت په دوام باندې په ټینګار سره وویل په سیمه کې د اسرائیلو د رژیم دا ډول وارخطا اقدامات او تیری د نیواکر صهیونیستي رژیم د ویرې او کمزورۍ نښې دي او د ایران د ګمرک یا کسټمز ویاند د دې هوا د غیر تیلي بهرنی تجارت د شپږ دیرش فیصد زیاتوالی خبر ورکړ. سید روح الله لطفی تیره سه شنبه د 1400 کال د وږي د میاشتې له اولې نیټې نه تر 1401 کال د غوایي د میاشتې تر پای پورې د هیواد د بهرنی تجارت په هکله ویل د ایران غیر تیلي تجارت د 3.8 میلیارډ نه لکه او 1.1 میلیون ډالر په ارزښت 1.6 میلیون اته لکه او 1.1 زره ټنه شیانو ته رسیدلی چې د تیر پړاو د ورته مودې په پرتله کې پکې د وزن له نظره 8% او د ارزښت له نظره 6.5% زیاتوالی راغلی دی.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، ایران د اونې په هنداره کې تر عنوان لاندې د ایران د تیرې یوې اونۍ د مهمو پیښو او حالاتو د څېړنې اونیز پروګرام مو واورېد. په دې هیله چې ستاسو د پام او خوښې وړ ګرځېدلی وي، نو موږ هم په همدې ځای ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
د تهران ریډیو ډیرو قدر منور دن کو هیله دا چې په دغه خبرونه کې ټول راغون شي مطلب ستاسو د خوخي او د استفادې وړ ګرځېدلی وي. ډیرو قدر منور دن کو تاسو زمونږ انټرنیټ باندې او تورتللې شي او حال تا خبرونه سیاسي تبصره او نور مطلب لوستلې او د غراس چاپولې هم شي. زمونږ د انټرنیټ باندې درک ده forstoday.com/ps. ډیرو قدر منور دن کو کچری تاسو زمونږ د خبراونو په حق لا کوم وړاندیزونه مشوري یعنی وکیلره نمونږ ته را لګل شي. زمونږ د ایمیل یعنی برېښنالیک پته ده pashto99@yahoo.com. خو ګور دن کو نور زمونږ دغه سهار نه پښتو خبراونه په همدې ځای کې پات رسیږي. هر چیرې چې آس بریالي او خوشاله اوسئ. د خدای په امان او رز مهم له خوشالیو ډکه. Thank you.